السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واورې د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسیمي وزي
We are removing our troops and our
دا چې موږ له افغانستانه ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي
د کندهار وایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامی مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه چې وایره د موټران هم ښکره وتلې چې په دازای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شي کلیلا ځل پس پړلې دي دلباره لوګر لوګر
ډیرای شیرونه په دې باندې راټول و چې ټول خلونه یوه دایمي سولې اوربان ته غاړه کېږي
دا اوسین نور مطالب تر خبرونو ورسته خبرونه له احمد شیباره ورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لند محالوي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له سندانه د لسکونو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نمایندانو په منځ کې وطن تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي شاغلي هیواد زیاته کړه چې لمندې چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي د استرالیا سر ریاسم سکاٹ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتی دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي شغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي د هرات سیمه چارپکی وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشی کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلوېښت تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مر آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول
شاخلی فرهاد زیاته کړ چې د عملیاتو پر مهال وطن طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوې دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د 19 طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود اغا اسدی رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزهی او قلاټک سیمه د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شوی دی
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استول بیان کې ویل دي چې دوی ټوله هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پرخ پریډونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلور ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د وی اونې په ترڅ کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د جنو راپورونو له مخې د سختریزي شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې وطن تایید شوی دي د نگهبان شورا ویاند عباس علي کټ خدایي د دې وو کسانو نمونه یاد نکړل او څرګند کړه چې ورسته به د کورونیو چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي اژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی د یو منځلارې کسو چې په خوا د پارلمان رئیسو هم دی اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریز ولسمشر محمود احمدینژاد نوم له لسته لري شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13 دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا په روسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروسه ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. دې په خواله رسنیو کې نن وویل چې لوکاشنکا له لورې له څو میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لوري د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تیره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یوولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډېر کسان ووژل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له سړي اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمنه حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. مخکې لدې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فرا ته. د فرا په ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلې دي. په دې اړه باندې خپل همکار نور جزئیات اوروپیخه څه وخت شوی ده، آیا چاته زیان رسیدلی که څنګه؟
سلامونه تاسو ته ګران اوریدم کتاب وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، نن سهار شاوخوا په نه بچی کې د فرا ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه تر سره شوې وو. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان وینا دا لګیدنه هغه مال تر سره شوې وو چې ځینې سوداګر یا دروازان غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیه کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې ترڅ کې ولګیدنه تر سره شوی وو. خو د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان د فاروق حضرت په وینا دغه په ولګیدنه نتیجه کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا دغه ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسولی، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ډی رمنه کوم. د ازادي رادیو امکارو چې ل فرای مخترا پور راکو الته نن سار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدل دي. په پیخه کې څوک نه دی جوړ، خو یوازې ټانکرونه په بشپړ توګه باندې سوځیدل. شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبري بیا پیل شي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رړو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوي د زونو غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دي. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاو ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکچی پلاوي د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکی او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته اغازای چې درېدلې و شروع.
اغلی انوری وایی لختر روس د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاو د غړو ترمنز یو رسمی او څو غیر رسمی ناستی سوی چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کې ټینګار کړای دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي خپل جېته سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کوم ستونزه نه
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ لڅ باندې درې میاشتې راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅ کله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څړول غواړي. تیر ورځ نو وخت ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمایزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 13 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحې هوکړې خلاف غنی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې راغلی چې بهرنی ځواکونه باید ټول په میمیاس کې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول عربون کې ده
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوښتست د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا لسمی وزي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. د اړه پام وکړئ د غرا پورته
د
په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هیواد د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونوسی او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په شمول کې بدلون رانشي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سږ کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو لمخې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوا د خبرو جزئیات څرګند نکړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړه. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښلي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي. د پینټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنگټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal continues.
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. د دې په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تم لري چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ تر لاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه
مخامخېږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلې دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به له سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستانه له کومه اړو چې بهرني ځواکونه وتلي و هم د کندهار هوایی ډګر دی، هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسیدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل لوکي هغه مهمات هم شامل وي چې د بارونی ځواکونو له خوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
له کندهار وایي د ګار نظامی اډیس څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا غوی د تخنیکی وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو محل پکې شاوخوا دی زره بهرنی عسكر ډیره و دروانی مې میاشتې په 12 منېټه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هره اونۍ کې دوه تر درې ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامی مهماتو کې ویجاړ سوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انټنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه جی ولر د موټرانو مشکره وته چې په دازای کې زغری لا مشکره وته چې نظامی سامانونه مشکره وځي، انټنانه وځي، مخابره راوځي، په کې رنگ رنگ سامانونه چې یو فارمولا نه ده یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټرانو د لکار ودل شي. اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم ده مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان راوځي، هغه کباب لکار ویدلی ایکسپیر معلومه ده چې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي د زیاوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مج په دې باندې پریشان یم چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وزي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلاح یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو وای چې دا شان د افغانستان نظام او افغانان تور تسلیم سي او دی بغټ جمعه او چکچراسي د هیچا په شونه دي.
بلخو د کندهار امنیتی چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متال کلی اردو کمانډاني تسپارل سوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر جباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي د ګرځخه بهر سي. د 215 متال کلی اردو ویان دګرمن خواجه یحیی او لوبیا ازادي رادیو ته وویل چې دوی لاوی د ګرځخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه ورکړي.
د کوم تنظیمات نظامی د بازار پروت نه شوه
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلاتنې پوسټې شته لدی ځای چې هر 24 تل کېږي دوی ګوري لدی ځای هیڅ جګړیز وسایل نه دی وستل شوی. تاسو به خې ډاډه اوسئ خو ځینې زیاده ټلویزیونونه ار کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره وستي هغه هم بهرانيانو هغوی ته دغه وسایل لپاره اسناد ورکړي وو.
ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د مې لومړی نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 18 نیټه بشپړ شي.
وربشو لوګر ته حالت د سنزلګل 15 مه دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوې و.
سنځلې ګول شي کلیلا ځل پس پړلې د دلبارا لوګارا لوګارا
په لوګر کې د غنو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15 دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې و. ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ رادیو ته د سنځلګل مشاعره په باب وویل:
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپې دي خو دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو مشاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړي وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوه دایمي سولې اوربند ته غاړه کېږي. شاعر په صغر د اپوازي ټکو باندې لټونو نه غوښتنه وکړل چې سولې چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږي.
مدني فعال فیروزه زیوار اموي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پام لرنه و کی دا سه نس دوی نه په هیګي موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کوي چې سولې 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 خو بیا هم موږ غواړو چې سولې راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیره شول.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبرته خواندوره او په زړه پورې و. خو په لوګر کې روان نه خالي او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندوره و د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي د دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی د سیمه مشاعرو ته په فوخا ډیر خلک ورتلل ډیر بيخي زیات خلک به ورتلل خو هغه خلک چې په فوخا یو څه فیصدي زیات و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې هم دغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم د ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول له درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلکانو یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوتبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر ده چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوتبال شوقي دی او خپل هم فوتبالر دی د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شبر سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي، هم داسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې دا یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. هم دا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبای کې ترسره کیږي. په دوبای کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام دپاره او د آسیایی جام دپاره د لار موندلې دپاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څه هم چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي، هغه رسمي لوبې چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد کې داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود، او معمولا دوی چې مسابقه د پاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای، څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمينه برابر سوې د لسو ورځو تمرین د پاره، او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکاره شي او شاید وکولای شي خلوبي وکړي.
په غوراوي پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام، او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغه غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کوم ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره، او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسمه باندې عمان سره لوبه کوي، او په جون 15 باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لارې ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته، او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په اول
کې. یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
د همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال وال جام ته تلای شي، او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیای جام ته ځي.
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي، یا ندرې سره لوبي باید وګټي چې آسیا جام ته لاړ شي؟
یوازې دام نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څنګه خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې عمان هم دغه سه خپل لوبي وګټي، نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیای لوبه ته لاړ شي.
زغوارم پوښتم چې د افغانستان د فوتبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا، اروپا، امریکا، له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی، او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی یا بل سیستم بازی کې لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم، او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم، خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دا ټیم هماهنګ کړي. هغه د پاره موبایل څه دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري، او خدای وکړي چې هم دغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلوب غړي متاسفانه مصدوم شوی او نشي کولای ولوبي وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکې له دې حسن امین هم چې د ټیم یو خلوب غړي و هغه جوبل شوی وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړی دی، او حسین زمانی چې د هالند نوې افغانستان ملي لوبډلې ته یو ځای شوی.
زین نور خوانی لوبغاړی هم شته با تجربه، لکه اسلام الدین امیری لکه فیصل شایسته علی خیل او زین نور
تعب حسین علی خیل امید پوپلزای دوی توشته
یعنی امید شته چې افغانستان یو څه وکولای شي.
زما په نظر په د بنگلاديش او هند مقابل شاید لګ لوبې اسانې خو عمان لګ سخت تیم دی.
ډیر مننه کوم امید مرزوان چې د فوتبال په دغه لنډ کې باس کې مراسم برخه واخیسته. مننه او د خپل تاسو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمی بجې شوې. احمد شیبر ته بوار ورکو چې لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استول پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. شاغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر زندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام اووه بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا در راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. دا هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. چخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سوکوهنې افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې ښه وځلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړۍ ورځ رامش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانېد چې خپل فلیپیني سیال مات کړي.